The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum qadarmon awridunko aw sahar mun ek marga da The Voice of America Diva Radio da nan da yak shambe ya itwar roz kal 2018 sam da january da miashti lomri net da وخت ساوې د پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د کال 2018 د جنوري د میاشتې 1 نیټه ده د جوري ډیو لخوا ټول مینوالو ته د نوي کال مبارکي او هم د دې سره سم د جوري ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د دې نیم ساعت خبری خبرونه لپاره زه ستاسو کوربه هم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ هم پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته په ترکیه کې چارواکي وایي استنبول کې یو نایټ کلب باندې ترګر بریت کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 24 تنه زده نور ژوبل دي. د ښار گورنر وایي حمله په داسې وخت سوي چې کلب کې ګڼ شمیر خلک د نوي کال دستورې ته راغونډ سوي وو. ملګري ملتونو په شام کې د روسیې او ترکیې په دریم ګړتیا د ډزبندۍ د لوزنامې په یوه خوله سره ملاتړ کړی خو راپورونه وایي دغه تړون له خطر سره مخامخ دی. او د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال قمر باجوال افغان مشرانو سره په ټلیفوني تماس کې ژمنه کړې چې د سیمه ییز سولې لپاره به په ګډه کار کوي. افغان مشرتابه جنرال باجوال ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په ترکیه کې چارواکي وایي استنبول کې یو نایټ کلب باندې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 24 تنه زده نور ژوبل دي. د ښار گورنر واسف ساحین خبریالانو ته ویلي وژل سوو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د ده په وینا نایټ کلب کې یو شمیر کسان د نوي کال د یوې دستورې لپاره راغونډ سوي وو چې یوه حمله کوونکی چې د سانټا کلاس جامې یې په غاړه وي کلب ته ننوتی او حمله یې وکړه. د ترکیې یو شخصي ټلویزیون وایي د حملې په وخت کلب کې تر 1500 پورې کسان موجود وو. د ښار گورنر ویلي دا یو ترګر بریدو او ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتون ته د علاج لپاره رسول سوي دي خو امنیتي چارواکي وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. بلې خوا د نړۍ زیاتره هیوادونو د کال 2018 هرکلی په اور لوبو او د خوشحالیو په دستورو سره کړی. نیوزیلینډ، استرالیا او روسیا هغه هیوادونه دي چیرې چې د نوي کال دستورې تر ټولو له مخه شروع سوي. د کال 2018 د هرکلی تر ټولو غټه دستوره په سیډنی کې وسوه چیرې چې تر 1 میلیون زیات خلک د اوبو پر غاړه د اور لوبې کتلو لپاره راغونډ سوي وو. ډیری هیوادونه د دغه دستورو په مهال په امنیت توجه ورکوي. په دوبۍ کې په سلهاو زره کسانو په برج خلیفه د اور لوبې ننداره وکړه چې 828 متره جګ دی. د نوي کال په مناسبت په بیلابیلو ښارونو کې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیول سوي دي. دا له هغه وروسته چې د ډسمبر په 19 نیټه د یوې غلا سوي لارې له لارې کریسمس مارکیټ کې 12 کسان ووژل سو. پیرس کې دې ځل هم په ایفل ټاور باندې اور لوبه ونه سوه او نیویارک کې هم د نوي کال د دستورو په مهال خورا ټینګ امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي. د ملګری ملتونو امنیتي شورا په شام کې د روسیې او ترکیې په دریم ګړتیا د ډزبندۍ د لوزنامې په یوه خوله سره ملاتړ کړی خو له هغه سیمې څخه د شنبې په ورځ رارسېدلې راپورونه وایي د ډزبندۍ تړون په خطر کې دی. شامي یاغیان وایي د شامي حکومت او د هغه د روسي ایتلافیانو لخوا پرله پسې هوایي بریدونه کېدای سي دوی ورځې زړه دغه لوزنامه ګډوډه کړي. د جګړې څارونکي وایي جنګي الوتکو د دمشق په شمال لویدیځ کې د یاغیانو په کلو او ښارونو باندې بمباری کړي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په مرکزي سیمه کې د شنبې په ورځ غبرګو بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي. چارواکي وایي لږ تر لږه 500 نور کسان ژوبل هم دي او د مړو شمیر زیاتېدای سي. د دوی په وینا یوه چاودنه ځانمرګې وه او بله چاودنه 2 دقیقې وروسته وسوه. د اسوسییټډ پرس خبری اداره وایي د داعش وسلوالې ډلې د دغه چاودنو پړه منلې او ادا کوي دواړه چاودنې ځان مرګي وي. د پاکستانی پوځ نوی سرلشکر د شنبې پر ورځ له افغان مشرانو سره خبري کړي او ژمنه یې کړې چې د سیمه ییزې سولې لپاره به په ګډه کار کوي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه بې باوري او شکونو له امله اړیکې خرابې سوې دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو څانګې یا ISPR ویلي جنرال قمر باجوه د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له خپل افغان هم منصب جنرال قدم شاه رحیم سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې. بیان وایي جنرال باجوه افغان مشرانو ته د نوي کال مبارکي ویلې او زیاته کړې چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې سوله د سیمې په ګټه ده. پاکستان ویلي امریکا د هغه پاکستانی شرکتونو د ناسمه کړنو په اړه هیڅ شواهد نه دی ورکړي چې ورباندې بندیزونه لګولې دي، خو زیاتوي چې اسلام آباد به له واشنگټن سره د اندېښنو د لرې کولو لپاره کار کوي. او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د اداري فساد په ضد د هغه مبارزه نه ختمېدونکې ده او د هیواد د نیستمنو خلکو، بزګرانو، وړو کاروباریانو، د ښځو او د ډیر عمر وګړو لپاره یو شمېر مالي اسانتیاوې اعلان کړي دي. د نوي کال په مناسبت خپل وینا کې ښاغلي مودی د رشوتونو د ختمولو لپاره په غټو نوټونو یا کرنسۍ باندې بندیز لګولو د خپل اقدام دفاع وکړه او ویل اداري فساد تورو پیسو او جیلي نوټونو د هندوستان ټولنیز جوړښت ته زیان رسولی وو او وایي په 500 ورځو کې به د کرنسۍ بحران ختم کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کدر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل، په ترکیه کې چارواکي وای استنبول کې یو نایټ کلب باندې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 30 څخه زیات نور چې دي هغه ژوبل دي. د ښار گورنر ویلي چې وژل شوو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی، خو په دې باب نور معلومات هم را روان دي او ویل کېږي چې د مړو شمېر زیات سوی دی. خو د ډیوه ریډیو په همدې درې ساعته خپرونو کې به تاسو سره هم د دغه برید په باب نور معلومات شریکوم. او اوس مو یو رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د ملګري ملتونو امنیتي شورا په شام کې د روسیې او ترکیې په درېمګړتیا د ډزبندې د لوزنامې په یو خله سره ملاتړ کړی، خو له هغه سیمې څخه د شنبې په ورځ رارسېدلي راپورونه وایي د ډزبندې تړون په خطر کې دی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د خالی پرواز اتفاق رائے سره په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې تایید کړي. په شام کې روس او ترکی حکومتونو په صلاح او مشورې تیر زیارت پر ورځ د شام حکومت او یاغي ډلو ترمنځ د هیواد په کچه یو تړون شوی چې تر مخه به د سولې خبرې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکای مرستیاله نماینده غړي میشیل سایسن د ډزبندۍ د لوزنامې ستاینه کړې او وایي چې په حقیقي مانو کې د لوزنامې عملي کېدو انتظار بکوي.
voted in favor of this resolution because it strikes the right balance, cautious optimism.
د امریکای په ملګرو ملتونو کې مرستیاله نماینده میشیل سایسن وای موږ د قرارداد په حق کې رائے په دې خاطر ورکړي چې دا یو متوازن او ډیر محتاط خوشبینی او مرستې لري او د هیلې په اساس جوړ شوی، خو باید چې دې لوزنامې ته هم د حقیقت په نظر وکتل شي چې آیا دا به په سمې طریقې عملي شي. ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په غونډه کې د برتانیې لخوا مرستیال نماینده پیټر ویلسن هم د شام ډزبندۍ د شام اولس لپاره د نوې کال یو زیر وباله.
We can all agree that it is time to end bloodshed in Syria.
د برتانیې نماینده پیټر ویلسن وای په داسې حال چې کال 2014 پایته پر رسیدو دی موږ ټول په دې رضا شوي یو چې په شام کې خونړۍ جګړه دی باید بند شي. ډزبندۍ لا تر دې وخته پورې په ابتدایي مرحلو کې ده او ځمکني حالات بخای چې په راتلونکو ورځو شپو کې به حالات څنګه بدلیږي. کچری لوزنامه ټینګه پاتې شوه نو ډېر په اخلاص هیله مند یم چې د دې لقبله په شام کې د سیاسي جوړجاړي بنیاد کې خودی شي او کال 2018 د شام اولس لپاره یو ښه کال ثابت شي. که یو خوا د نړۍ کامونه هیله مند دي چې په شام کې به د تشدد مخه ونیول شي، نو بل خوا د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډلې تر مخه د شام براد وادي او دمشق شمال غربي خارګوټو باندې تیرې جمعې ورځې راسي هوایی بریدونه شوي او یوازې خالی پر ورځ لس هوایی حملې شوي. د مرګ جوبلو په اړه متضاد خبرونه رامخته شوي. د شام یاغي ډلو هم په شام حکومت تور اچولې او دړکۍ ورکړې چې هوایی بریدونه له وجې به د ډزبندۍ لوزنامه عملي پاتې نه شي. په شام کې د خانه جنگۍ نږدې شپږ کاله شوي او یوې اندازې تر مخه نږدې 400,000 خلک وژل شوي او همدا ډول لکونو خلکو د شام نه نورو هیوادونو ته کډې کړي چې پکې یوه لویه شمېره اروپایي هیوادونو ته هم تللې. کچرې په شام کې لوزنامه عملي شوه نو د شام حکومت او یاغیانو مشران به د قازقستان سرخار استانه کې ملاقات کوي او د ډزبندۍ وروستني حالات د بحث لاندې راځي. دا خبرې اترې روس، ترکی او ایران په مرستې ټاکل شوي او د روس په ملګرو ملتونو کې سفیر ویټلی چرکن امریکې ته هم بلنه ورکړې چې کچرې غواړي نو په دې خبرو کې د برخه واخلي. ویټلی چرکن زیاته کړه چې دا به اول ځل وي چې د شام یاغیان نیخ په نیخه د حکومتي مشرانو سره ناسته کوي او نوموړي هیله څرګند کړي چې کال 2018 به د شام ولس لپاره د امن او سوکالۍ وي. د شام په ډسبندۍ کې یوازې د شام حکومت په ضد یاغي ډلې شاملې دي. داعش یا جبهة النصرة په رنګ نورې ترهګرې ډلې به د دې تړون برخه نه وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی اسره. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، د پاکستاني پوج نوی سرلشکر د شنبې پر ورځ له افغان مشرانو سره خبرې کړي او ژمنه کړې چې د سیمه ییزې سولې لپاره به په ګډه کار کوي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه بې باورۍ او شکونو له امله اړیکې خرابې شوې دي. پاکستانی پوج د اطلاعاتو څانګې یا آی ایس پی آر ویلي جنرال باجوا د افغانستان له صدر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له خپل افغان هممنصب جنرال قدم شاه رحیم سره په ټلیفون خبرې کړې. په دې باب مو نور تفصیل او څېړنه اخیستې ده. په نیویارک کې د ډیو ریډیو له خبریال پیرزوبر شاه څخه او په سر کې مو ځینې پوښتنې دي چې د پاکستانی پوج د نوي سرلشکر لخوا افغان مشرتابه ته ټلیفون کول او همدغه ژمنه څرګندول چې په سیمه کې به د سولې لپاره په شریکه کار کوو څه څرګندوي. دا ټول حال هم د پیرزوبر شاه لخوا.
جی دا کوم ټلیفوني تماسونه سوي دي. ما خپل اندازه تا ته چې دا نوای کوم کمر جاوید باجوا نوای جرنل راغلی او دا اوس یو ځوان چې رسمي ټلیفون کال و دغه مخکې موږ ولیدل چې دا سوتي چکر والای او په افغانستان سے اوس ټلیفون یې ورته کړی ده او پښتنه کړی دي. نو دا صرف مطبوعات دا وایي چې دا راغوسته ده افغانستان ته. خو ما نه دا خیال چې دغه به داسې څه خاص اثر وي چې افغانستان پاکستان کومې مسلې دي یا کوم تعلق خراب دا غرش به څه بنیادی فرق به راولي یا په امن چې کوم افغانستان سے دا تشدد ته په اخ کمیش اخشه به څه کمی راسي. او دا یو رسمي ټلیفون کال و او چې کوم بنیادی خبرې دي او موږ وینو چې کوم سفارتي حالات دي د افغانستان پاکستان هغه ډېر خراب دي. موږ په ولیدل په ماسکو کانفرنس وسوای دا دوه ورځې مخکې اخشه افغانستان دا نیوکې کړې وې چې دوی نه دي راغوښتي او ورسره هغه مخکې د ایشیا د زړه کانفرنس و اخشه اشرف غنی ډېر سختې خبرې کړې وې. او مقصد مدا دا کوم ټلیفونونه د کړي دي دا رسمي ټلیفون وو او په دا زمونی چې کومه کایګ دی هغه په بدلون شه بو څه خاص اثر به نه وي.
خدای سي هم ښکاری چې جنرال باجوا په خپل خبرو کې له افغانستان سره یا د افغانستان له مشرتابه سره ژمنه کړې ده چې په هغه هیواد کې نه یوازې بلکې په ټوله سیمه کې به د امنیت لپاره د سولې لپاره په شریکه کار کوي. نو دا ژمنه په خپل ځان ته نه غنی چې یو مهمه ژمنه ده.
نو دا ژمنه خو اول ها موږ د دې چې سوي او تر نو مخه موږ د چې کړه سپانی ستارت واخست د پاکستان تر راغله جی ایچ کی پورې لاړه تر نه علاوه موږ دا هم د چې راحل شریف تو ورته چې کوم زور جرنل و پاکستان اغه لاړه. خو مقصد دا چې کوم بنیادی خبرې دي د کوم په یو بل باندې دي تورونه لګي او چې کوم سفارتي دوی حالت ته نن سبا هغه چې کوم بدلون شي به پوره یو پالیسی بدلون به وي او موږ په اخباره به پاکستان په فارن پالیسی سره موږ بدلون وینو او په دښته ماته اوس نه اندازه او ماته داسې نه ښکاري چې پاکستان هغه پالیسی بدلوي. مثلا اول ویل دا یو رسمي ټلیفون و او چې کوم زمینی حقایق دی هغه دغه سي دي پاکستان باندې افغانستان اوس دا تور لګی چې طالبان دې په مزکې دي او نور چې کوم ګروپونه دي هغه دې پاکستان په مزکې دي او دغه سي پاکستان تور په لګی چې کوم پاکستان دښمنان دي دا وایي چې هغه په افغانستان کې مشته دي نو بنیادی چې کوم مسلې دي دوی دواړو ملکونو منځ کې اعتماد کمی ده هغه شی به ټایم لګېږي او موږ ولیدل چې په مخشه داسې اعلانونه شوي وو داسې خبرې وې د امن لپاره ګډ کوششونو خو هغه څه نتیجه را ونه وته او ما نه دا خیال چې داسې زر به یو نوی جرنیل دا حالات سره سم کړي د دواړو ملکونو منځ کې
او پیر زبر شاه صاحب یو بل پوښتنه د امریکا د تجارت وزارت د پاکستان په وو د دولتي او غیر دولتي شرکتونو باندې بندیز لګولې چې د پاکستان له میزایلي پروګرام سره تړلې دي دغه بندیزونو د ټایمینګ یا وخت او اثرات په اړه تاسو څه وایست
امریکای ته داسې کوم دا کومه کمپنی دي کوم انټیټیز دي دوی ته دا ویل دي چې دا د امریکای د امنیت او د خارجه پالیسی سره تصادم خوري او هغه په حق نه دي نو هغه جنات دی باندې بندیزونه لګیدلې دي
او پر څه به یو بل پوښتنه د پاکستان سره رسمي دریز هم په دې بندیزونه باندې راغلی او کنه
بالکل د پاکستان دریز راغلی دا چې کوم پاکستان د خارجه وزارت ترجمان د نفیس زکریا هغه وایس اف امریکا سره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې د کوم مقصد ته د انټیټیز امریکا دوی سره رابطه نه کړي دوی وګوري چې دا څه کیسه ده څه مسله ده او د ښه دا وایي چې کوم چې کله هدا سه ټیکنالوژي وی یا دا سه سنس ټیکنالوژي وی نو او پاکستانیان به اوس چې کوم یو اس وال هغه کمپنیان دي چې دوی برآمد کوي پاکستان ته هغه به یو سپیشل لایسنس اخلي لایسنس نه بغیر به دا نسی دوی کولای او هغه دا هم ویلي دي چې کوم دا ټایمینګ دا 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 سه ټیک نه ده او پکا او پاکستان دا سه بنیادی ضرورت دي اته ته ترکه پاره دغه پاره ډیولپمنت پاره چې هغه دي دا ټیکنالوژي پکاره دي خو امریکای ته شک تا چې دا چې پاکستان لګیا د خپل میزایل پروګرام جوړي هغه سه نیوکلیر چې کوم دي ټیکنالوژي دا غو استعمالي نو امریکای کوشش تا چې دا سه ټیکنالوژي وان نخلي چې کوم دي امریکای د امنیت او د خارجه پالیسی خلاف دی
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د ځان خیال ساتي او نوې کال مو مبارک سه
ډیر مننه تاسو هم مبارک
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو اوري کډر منوریدونکو په ترکیه کې چارواکي وای استنبول کې ون نایټ کلب باندې بریټ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی او 24 تنه زدې نور ژوبل دي د شار گورنر واسب ساهین خبري اعلان ته ویل وژل شو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی الته امنیتي چارواکي وای کېدای شي د مړو شمیر زیات شي خو موږ به هم په دې خبرونه کې تاسو ته د استنبول د دې برید چې څه معلوماتي تازه هغه به در سره شریکو او اوس هم یو بل رپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې د نړۍ زیاتره هیوادونو د کال 2018 هر کلی په اورلوبو او د خوشحالیو په دستورو سره کړی نیوزیلند استرالیا او روسیا هغه هیوادونه دي چې د نوي کال دستوري تر ټولو لمخه شروع شوی د امریکا په نیویارک کې هم د نوي کال د دستورو په محل خوراچنګ امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر رپورت کې بختور شاه
د نړۍ په اکثرو برخو کې د نوي کال یعنی کال 2018 دراتلو په خوشحالۍ کې قسمه قسم دستوري وشوي د دې سره سره د نړۍ ځنې برخې د تیر کال د بدمنۍ او سیاسي اړیګړې لوجې غمجنې هم وي او هلته د نوي کال دغه دستوري په پوره جوش او جذبه سره نه دی مانځلې شوی د نوي کال په دستورو کې تر ټولو لومړی دستوري په نیوزیلند د بحر اوقیانوس په جزیرو او پروس کې شوې دي په لومړی دستورو کې تر ټولو درنې دستوري د استرالیا په سیدنی ښار کې وشوي چرته چې د 1 میلیون نه زیات خلک د ښار په ساحل په لویه کچه د فایر ورکس یا شورشورو د اوچتېدو نه خوندونه اخلي. د سیډنی ښار دغه دستورې د مړو شوو هنرمندانو ډیوډ بووی او جینی وایلډر په نامه وې. څوک چې په کال 2016 کې د مړو شوو یو شمیر هنرمندانو ځنې دوه مشهور هنرمندان وو. په اکثرو ملکونو کې د نوي کال دستورو په وخت سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په دوبۍ کې په زرګونو خلکو د دنیا تر ټولو لوړې ودانۍ برج خلیفه نه د فایر ورکس رنګینه دستوره وکته چې د انټرنیټ د لارې نیغ په نیغه هم لیدل کېده. په دې موقع شخصي امنیتي کارکوونکي د یو بل نه 50 متره فاصلې باندې ولاړ وو او د سړکونو غاړې د تګ راتګ دپاره هم بندې وې چې د ایمرجنسۍ په وخت ګاډو ته لارې آزادې وي. د روس پایتخت ماسکو کې صدر ولادیمیر پوتین د نوي کال په شپه ولسته د وینا په وخت ویلي هر چا له پکار دي چې په دې شپه لکه د یو جادوګر د خپلې کورنۍ غړو، دوستانو، همکارانو او ګاونډیانو سره کومک وکړي او هر هغه چا ته لاس ورکړي چې ضرورتمند وي او د هر چا سره په مینه او احترام ژوند وکړي. د صدر پوتین دغه وینا د روس په 1100 مختلفو سیمو کې نیغ په نیغه نشر کېدله. په ویټیکن ښار کې د عیسائی مذهب مشر پاپ فرانسیس په خپلو خلکو غږ وکړو ځوانانو له دې په ټولنه کې برابر ځای ورکړی شي او د هغوی کار ترې په درنه سترګه وکتلی شي. نوموړي وویل ځوانان در په در ګرځي او اکثره دروازې ورته بندې وي. په کار ده چې ټولنه ځوانان د ځان نه اونه شو کوي بلکې ځای ورله ورکړي. د نوي کال دستوري د جرمني په برلن ښار کې د سخت امنیت لاندې وشوې. هلته په تاریخي برندنبرګ گیټ کې د نوي کال دستورو په وخت په لارو کې سیمټي ناکې لګول شوې وي چې بیا چرته په ګڼو خلکو څوک ګاډي ورونه خېجي. د فرانس پیرس ښار کې سخت کال په مشهور آیفل ټاور د نوي کال د رڼاګانو دستورې ونه شوې، ولې په تاریخي شاهراه چیمپس الیسی باندې د نوي کال په موقع د رڼاګانو لړۍ لګېدلې وې. په مرکزی لندن کې هم د نوي کال د دستورو په وخت امنیتي ادارې بیدار وې او په ځمکه کې چلیدونکي ریل ګاډو کې په لومړي ځل وسله کړي پولیس ګرځېدل. د امریکې په لوی ښار نیویارک کې لا د نوي کال په راتلو کې لږ وخت پاتې دی، خو په ټایم سکوئر کې چرته چې به فایر ورکس یا شورشورۍ اوچتېږي د دغه ځای نه ګیر چاپیره بکتربند ګاډي او وسله بند پولیس ولاړ دي. چارواکي وایي سخت کال د نوي کال د دستورو دپاره 1000 پولیس په ځای کړی شوي دي چې د تیر کال په نسبت زر زیات دي. صدر اوباما چې دای د صدارت اخیری کال دی د خپلې هفتوارې وینا په اخیره کې ویلي د اوباما د کورنۍ نه ستاسو ټولو کورنیو ته د کال 2018 مبارکي وایمه. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې د نوي کال مبارکۍ په وخت ویلي هر چا ته دی کال 2018 مبارک شي او هم دې زما دښمنانو او هغه چاته هم مبارک شي چې زما سره په دې انتخاباتو کې مقابله کړې وه خو داسې ماتې خوړلې چې بیخي وارې خطا شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدرمنه اوریدونکو، په پاکستان کې یو څیړنه وایي چې په کال 2018 کې هم د ښځو ناورینونه ختم سوي نه دي او نه هم کم سوي دي، او ویل کیږي چې هلته په هر 1,00,000 زنانو کې 8.5 د لنګون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې سږ کال هم د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې د مندو د مرګ شمیره کمه نه سوله. پاکستان ډیموګرافیک سروې او د صحت د نړیوالو ادارو د طب د څانګې ماهرین وایي چې دلته په 1,00,000 کې 8.5 ته نږدې ښځې د لنګون پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې تر ټولو مهم سبب یې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیا د اسانتیاو کمی ده. د کوټ ښار په سیول هسپتال کې د ښځو د ماشومانو د زیږیدو د وارډ ډاکټر عائشه په دې باب وایي.
انفارچونیټلی وهاں پہ ٹرینڈ سکل برث اٹینڈنٹس نہیں ہوتے جو اس پرابلم کو ریکگنائز کریں.
لبا د مرغ زخه حلتا روزل سوی دایانی نستا چې دوی اصل ستونزه په ګوته کې چې وخت پر تیر سی بیا مریض په لاس ورکړي ورتوی چې اوس یې تر شاره یوسه چې کله راوړي څوک په لاری سا ورکړي او څوک بیا تر هسپتال ځان راورسوي. د بلوچستان په 2 ضلعو کې داسې ضلعې او تحصیلونه هم سته چې هلته ښځې ډاکټرانې یا خو موجوده نه وي یا هلته خپل فرایض نه ترسره کوي، نو هم له دغه کبله زیات شمېر بېوسه خلک له دغه ډول مرګونو سره مخامخ دي. په لرو پرتو سیمو کې هسپتالونه هم فعال نه دي. د د روغتیا د څنګه مایرین وی چې د لنګون پر مهال باندې د شذو د مرګ د غشميري په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي، خو په شارونو کې بیا کم دي. د صحت د څنګه مایرین وی چې د مندو سره سره هغه تنکی ماشومان چې وزو کوي په زورو ماشومانو کې و نیوي ته نږدې تر یو کال لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کوټې د سیول هسپتال د شوزو د وارد کارپو ډاکټر عائشه د ماشومانو د مرګ د نورو لاملو ترڅنګ یو علت دا هم په ګوته کوي،
کیونکه جب بچه پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا ٹمپریچر جب تک وہ کمرے کا لیبر روم کا آپریشن تھیٹر کا ٹمپریچر صحیح نہیں ہوگا، گرم نہیں ہوگا، بچے مر رہے ہیں.
زموږ په واډو کې د تودوالي مرکزی نظام لازمی دی چې ماشومان وزیږي د خونې د لیبر روم او د اپریشن تھیټر چې تر څو پورې ګرم نه وي کشنیان به مري. شش کال په اتم اګست باندې چې کله د وکیلانو پر اتحادیه باندې د کوټې په سیول هسپتال کې برید وسو، د سترې محکمې د کمیسون له لوري دلته د روغتیا پر څانګه باندې هم کلکې نیوکې وسوې. سترې محکمې د روغتیا د څانګې سکتر راوغوښتی. د ستری محکمې تر امر یو ورځ لمخه دوی د کوټې په هسپتال کې ټراما مرکز پرانیستی. د ټراما مرکز ډاکټر عظیم بابر هم و عدالت ته پیښ شو. د وویل چې شخصي هسپتالونه د ټراما سنټر په حال کېدل نه غواړي، بلکې ودته دړکې هم ورکوي.
ما ته د قتل دمکې نه را، ما اف آی آر هم د دې درخواست ورکړی دی، خو دروسه پورې نه ده دغه اف آی آر نه دی در شوی. دې نو ټراما سنټر پرایویټ هسپتالونه بندیږي، پرایویټ هسپتالو بزنس لاړی، نو چیرې به موږ لکه یو د خلک زورور خلک دي. هرې سیاسي پارټۍ ته دوی چنده ورکوي، یو کروڑ روپۍ د میاشتې یوې پښتون پارټۍ ته دوی چنده ورکوي، هغه بیا زما خبره مني.
سرش کال هم د نورو کلو په شان باندې د بلوچستان په ټولو سرکاري هسپتالونو کې په میاشتو میاشتو باندې د ډاکټرانو کاربندیز دوام درلودی.
داخلو ارتال دی ولا یو کسانه کژنه ډاکټران نست سپراتوی ته په ډان باندې ډاکټران ناراضی چکر نه راوي، خالی پراتی هسپتال کې روغ نیو په لاوس 15000 روپۍ مې د بل زکر جاسن واخشت. رالم شه ول هسپتال په علاج باندې بالکل د مرګ سره مخامخ لم چې زرالم او پیډ بند و ډاکټران نست مریضان چې داخله واغم په تکلیف دي په عذاب دي. موږ نن ډیر په سختګر وزر باندې تیر سو، ډیر په مشکل په عذاب په تکلیف باندې.
په بلوچستان کې په 2014 کې د کانګور له وایرس څخه دیارلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. که څه هم حکومت هر کال په صوبایي بودیجه کې د روغتیا لپاره په عربو روپۍ ځانګړې کوي، هغه یوازې په کاغذونو کې وي. د بې وسه او د ناروغ خلکو په علاج کې یې مثبتې اغیزې نه دي ښکاره شوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.